وخت د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د آزادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړی ده چې په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې د یو افغانستان ته نه دی تللی. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون یوې خبري غونډې ته ویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. میرمن بلوچ زیاته کړه دوی لا هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفر د ستنېدو لپاره مهم دی. د دسمبر میاشتې په پایل کې په کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو چې ورپسې پاکستان سفیر ته ولاړ. وبخې چې ورپسې سفیر پاکستان ته ولاړ او د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په وروستیو ورځو کې په کابل کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د څو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. نن د غلاجاتو نړیواله ورځ ده او داسې وخت منزل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلې پر حاصلاتو منفي اغېز کړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیر نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډیر پروتین، وسپنه او ویټامینونه لري. د سږني کال په لومړیو کې د احصایې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي و چې تیر کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید 1 میلیون ټنه کم شوی. کروندګر شکایت کوي چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نورو هیوادونو ته پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شویو کسانو شمیر له 1200 تنو اوښتی دی. د ترکیې د پیښو او بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دې هیواد کې د وژل شویو کسانو شمیر 18320 ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 14220 نور کسان هم ټپیان دي. څه باندې 15000 نور د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلي استل شوي دي او څه باندې 1,00,000 ژغورونکي کسان د ژغورنې او مرستو په عملیاتو کې برخه لري. په سوریه کې هم لسګونه زره کسان ټپیان شوي دي. د سوریې زلزله ځپلي سیمې اکثر د بشار اسد د رژیم د مخالفو ډلو تر ولکې لاندې دي او پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لومړۍ جوپه هلته ورسېده. د پولانډ او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولادیمیر زلنسکی د پولانډ په جنوب ختیځ ژیشوف سیمه کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولانډ د ولسمشر دفتر نن پر ټویټر ولیکل چې د اوکراین ولسمشر خپل پولانډي سیال ته په برکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپلو وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور ورکړ. د ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولانډ د ولسمشر دفتر زیاتوي دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسني وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل کال په پوره کېدو دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسوه. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد چبریم هر کله موکوم په دې خبرونه کې د دې سوال د موندلو لټه کوي چې آیا نړیوال افغانستان هیر کړی دی. دا پښتنه وروسته تر دې مطرح شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په مخ خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسله یاد نه کړه. د متحده ایالاتونو د سینا غړي لنډسې ګراهم په ټویټر کې ولیکل چې ولسمشر بایدن افغانستان هیر کړی، خو ښاغلی ګراهم دا هم لیکلی دی چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. بل ورته په سیمه کې د چهارشنبې پر ورځ افغانستان داسې یاد شو چې ماسکو د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او بیا هم د استازو کوربه توپ وکړ او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبرې وشوې. د ماسکو غونډه د ماسکو فارمټ په چوکاټ کې پنځمه غونډه ده چې دا غونډه له 2018 کال راهیسې روانې دي. په دې غونډه کې چې د چاشنبې پر ورځ وشوه د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال، صلاح الدین سیدی او شیر حسن حسن ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم چې په دې خبرونه کې راسره دي او برخه یې اخیستې ده. سیدی صاحب، که تاسو ته راشم، ستاسو په باور د ولسمشر بایدن په وینا کې د افغانستان مسله یاده نه شوه، آیا فکر کوي چې د دې معنا دا ده چې واشنگتن افغانستان هیر کړ؟
دلته د نړۍ د مسایلو مطرح کول د انتخاب خبر نه ده، د ګټو د منافع او د مصالحو خبر ده. او نړیواله ټولنه، امریکا په دې برخه کې خپلې ګټې لري، نه تنها چې امریکا هیڅ هیواد چې داسې سترې برنامه لري افغانستان نشي لرې استلی، سره د دې چې په دې کلنۍ غونډه کې په مجموع کې د امریکایي سیاست د دواړو سترو حزبونو لخوا نه د خالد بایدن په خبرو کې شل د پی پاڅېدل او کفي په افغانستان کې کوم ستر لاسته راوړنه نو زه فکر کوم د دې په دې شاته په کوم توافق رسیدلی چې دا خبره یاد نه کو کیا د کوز فکر کوم په دې باندې چې د نتیجې رسیدلی چې دلته به نه یاد او په دې چې دلته د عظمت د امریکا او خودل شی او موافقت نو د دوه خو توافق او په داسې شیانو کې چې هغه ته اختلاف په یاد او لحظه په شد په باندې نشي چې له شاید په دې کې باز اختلافونه طریق د سیاست او د پالیسي زه فکر نه کوم چې څوک دې افغانستان دی ادرس سره وشي او نړۍ به د افغانستان مسایلو ته توجه کول د خپل امنیت د خپل منافع لپاره.
سیدی صاحب، تاسو په بریتانیا کې ژوند کوئ، د بریتانیا رسنۍ چې ګوري څرنګه، آیا دوی افغانستان هیر کړی نه دی؟ مثلا په خوا چې به موکله په ازادي رډو کې ازادي رډو هر ورځ نړیوالو چاپی خبرونو تکتنه کوي، چې کله به مو چاپی خبرونو تکتنه کولی، خامخا په بریتانیایي ورسپانو کې د افغانستان مسله هر ورځ راخصل کېده، خو نن سبا ډیره کمه شوې ده. څرنګه
دا سر مقاله یو ځای ده، نور مطالب هم تمام په یو ځای کې. دلته په یقیني ډول په اروپا کې ډېرې نورې کشالی را پیدا شوی دی، د گازو او د فیول مصارف دو چند شوی دی، د خلکو د ژوند سطح د مشکلاتو سره مواجه ده. د روسیې نه راپورونه رسیږي که چېرته عادي هغه خپل راکټ په اوبو کې استعمال کی تمام انګلستان به د اوبو لاندې شي. په اوکراین کې جګړه، زه تصادفاً د هغه مهاجرینو سره چې د افغانستان نه بال طالبانو را تګ نه راغلی وم، د هغې اسکان او ځای په ځای کولو دا مسایل مطمئنا کله چې د اوکراین کشاله په اصطلاح را پیل شوه او د هغې ځای نه مهاجرین راغله، زمونږ د مهاجرینو ځای په ځای کول لږ ذره په تاویق وغورځېدل، مطمئنا تاثیر لري. اما له یاد نه شي ویستلی په دې چې د نړۍ د مشکلاتو یو جز دی، هماغسې چې ټوني بلیر په خپل وخت کې د انګلستان صدر اعظم وویل چې په افغانستان په غرونو کې امنیت، د انګلستان په ښار کې د لندن په ښار کې امنیت دی، دا څوک په خپل انتخاب نه شي جدا کولی، خو پاتې راغلي دي، د خپل لاسه پاتې راغلي دي او ډېر ځله هڅه کوي چې په یو ډول باندې په ظاهر کې په اصطلاح هماغسې چې ولیدل شو اګنور یا
ډاکټر حسن ته به ورشو. شیر حسن حسن له ماسکو را سره دی. حسن صاحب، د ماسکو فارمټ په غونډه کې چې تاسو ورته وګورئ، څرنګه د روسانو دلچسپي له افغانستان سره او د افغانستان له قضیې سره کمه شوې ده او که نه دوی دا بیا هم غونډه دایره کړه؟
مننه او سلامونه تاسو ته او ښې چارې ټولو اوریدونکو ته او لیدونکو ته. سره دې چې تاسو خو وویل چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی که نه، زما په فکر نړیوال یوازې امریکا نه ده چې د امریکې د ولسمشر په خبرو کې د افغانستان مسله یاد شوه کنه، بلکې نور نړیوال د افغانستان مسائل په تعقیب ګرمۍ سره تعقیبوي، او د روسیا کې په ماسکاو کې د ماسکاو فارمات غونډه چې البته دا ځل د امنیتي چارواکو په ګډون باندې ترسره شوې وه، د دې معنا لري چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې هیوادونو ته اهمیت لري. او
حسن صاحب او بخشی دلته چې د ماسکاو غونډې ته ګورو، تر ډیره د افغانستان په امنیت خبرې کېدې او په دې باندې خبرې وشوې چې له افغانستان نور هیوادونه مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید متوجه نشي، دا په خپل یو ډول د افغانستان د هیرولو معنی نه ورکوي؟
نه، برعکس، زه فکر کوم چې افغانستان خو په خوا کې هم او په اوس کې هم د نورو لپاره د دې نه دی چې د افغانستان لپاره خلک غونډې جوړې کی او یا دلچسپي د افغانستان د خلکو لپاره وي، بلکې په پخوا کې هم او په اوس کې هم د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره او یا د خپل امنیت د ډاډ منتیا لپاره دوی د افغانستان له حالاتو سره دلچسپي لري او په هغه باندې بحث کوي، کنفرانسونه جوړوي، غونډې جوړوي، او یا ولست د خطاب په وخت کې د افغانستان پر مسایلو باندې څرګندونه او روښانتیا ورکوي. لدې کبل دا ښکاری چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې د هیوادونو لپاره مهم دی او د چا هیر شوی نه دی. وو یو بل خبره ده چې په نړیوال ډګر کې چې د سترنج لوبه ده، حریفان همیشه کوشش کوي خپل سیالان په هغه نقطه کې په ګوندو کې یا په هغه نقطه کې دوی ته وګواښيږي او خطراتو ته راجمع کوي چې آسان تر کولای شي. دا چې په غرب کې او یا مثلا د امریکې له خوا او په اروپا کې افغانستان مسله یو څه سره شوې ده، علت یې دا دی چې د هغو ډېره پاملرنه اوکراین ته ده او اوکراین کې د روسیې سره مخامخ لاس ګریوان دي.
نو حسن صاحب وبخشی، که د اوکراین مسله نو اوکراین ته خو روسیا عملا په جنگ کې ده، نو روسیا باید ډیره اوکراین ته متوجه وي.
ما عرض وکړ چې روسیا په غیر له دې چې په اوکراین کې خپل زیات د پاملرنه لري او غواړي چې هلته ماته ونخري، د په نورو امکاناتو باندې هم چې ممکن غربیان د دوی ګټي چیلنج کی او دوی ته وګواښيږي، په منځنۍ اسیا کې د دوی شریکانو ته او یا مثلا په قفقاز کې د دوی پولو ته تروریستي عناصر را نږدې شي. له دې کبله د افغانستان مسله دوی ته اهمه ده او دوی غواړي چې له هغه خوا نه ډاډمن اوسي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
ننګیال صاحب هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو. ننګیال صاحب، ښه راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس تر وینا پورې چې مخکې مې سیدی صاحب سره هم شریکه کړه، دوی د افغانستان مسله یاد نه کړه په خپلې کلنۍ وینا کې چې ملت ته یې کوله. لیکن په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني ورغوښتې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. آیا دا یو سمبولیک بلنه وه چې د دوی افغانستان هیر نه دی او که نه؟ ستاسو تحلیل.
سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته، د خبرونې لیدونکو ته. زه فکر کوم په متحده ایالات په افغانستان کې د دوی شل کلن ماموریت زما په باور باندې کامیاب نه و. ناکامي ډیر کله څوک نه یادوي. سیاستوال عموما د خپلو بریاو خبرې کوي په دغسې مهمو ویناوو کې، مهمو مناسباتو کې، او د خپلو ناکامیو په اړه باندې هیڅکله یو سیاستوال وي که ولسمشر وي هغه یادونه نه کوي. افغانستان د متحده ایالاتو د پاره یو ناکام باب و. په تیرو شلو کالو کې وی نشو کولی چې هلته هغه څه چې دوی غوښتل پلی کړي. همدغسې د افغانستان د خلکو کومه غوښتنې چې وي، کومې تقاضا وي چې وي، هغه هم پایداره پاتې نه شوې. د تروریزم په خلاف جګړه هم چې وه هغه هم بریالی نه وه. تاسو ولیدل تروریزم بېرته حاکم شو، افراطیت له افغانستانه کډه ونه کړه او بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز باندې بدل شو. لویه وجه ماته دا ښکاري پاتې شو د یو سفیر بلل شخصی روابط دی تاسو ګوري په بارنه هیوادونو کې اکثره خلک د خپل شخصی روابطو په اساس بریزینی زینو ته لار بومي هغه هیڅ کله د پالیسی سرګندونه نه کوي چې ګویا پالیسی دغه شی دی او هغه د افغانستان په نمائندګۍ باندې یو څه برخورد هغه شوی زما دا باور نه دی البته شخصی روابط کېدلی سي ډیر خلک کافی هوښیار وي او له خپلو شخصي روابطونو په استفاده باندې ځینو ځایونو ته مهمو ځایونو ته ځان رسوي او بیا داسې ښیي چې ګویا دا د افغانستان په نمایندګۍ بلل شي.
مننه ننګیال صاحب. سیدی صاحب، ستاسو په باور د اوکراین جګړې چې مخکې حسن صاحب هم اشاره ورته وکړه، د اوکراین جګړې د افغانستان په موضوعاتو باندې سیوری غوړولی دی او که نه؟
په یقیني ډول. سلام معزز نوی مېلمه ته هم وړاندې کوم ننګیال صاحب ته. په یقیني ډول چې سوری غوړولی دی. د ستاسو د مخکني سوال په جواب کې چې معزز ورور هم یو څه اشاره وکړه، متاسفانه دلته د ګټې او د منافع او د مصالحو خبرې دي. د توماس ویس سفر به هلته چې عنوان یې وګوري د امریکې د ګټې د ساتلو دپاره دا سفر شروع شوی دی او په ټول د تاریخ کې هماغسې چې دیوید کامرون یا نور وایي دا کومه پټه خبر نه ده چې دوی خپلې ګټې لټوي. او
سیدی صاحب وبخښئ، تل دا خبره کېږي چې فلانی د خپلو ګټو له خاطره دا کار کوي، طبیعي خبره ده. حتی انفرادي ګټې هم په ډیرو مقدسو شیانو کې هم نغښتې دي. دغه انسانان چې عبادت کوي هم خپل شخصي ګټه پکې ګوري. پاته دا شوله چې د ملتونو او د ولسونو په سطح باندې ګټې پکې مطرح کیږي، څرنګه همداسې نه ده؟
دا په هیڅ صورت د سیاست الفبا ده، دا په هیڅ صورت منفي خبره نه ده. اما منفي مثلا یو دا اپرچونستي هم نه ده چې موږ تل ګټو ته په نظر کې اسا اولویت ورکو. اما د یو وطن خوا، د یو خادم او د یو خیر خوا ګټې د وطن ګټې دي، د یو با پرنسیپه ګټې دا دي چې خپلې ګټې د بل چا په نابودۍ کې ونه لټوي. دا هغه خبره ده چې باید په اصطلاح تقبی شي. دا چې امریکا خپل سر وویست او د افغانستان خلک معامله کړې دا هغه بدی ده. اما دا چې امریکا خپل سرباز ساتي، خپل ګټې ساتي او هر څه خپل، دې کې کوم مشکل نشته، دا طبیعي خبر ده. اما مشکل ها کیږي چې خپل ګټې د بل چا په بربادۍ کې ولټوي او ورته د پام ونه کیږي. اخلاقي او توافقاتي او تمام اصول د پخو لاندې کې دا شی دی چې موږ ته آزار راکوي.
حسن صاحب، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تازه خبرو ته کرا شو چې ویل په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن دی. یعنی ساس په نظر روسان د افغانستان قضیې ته په څه سترګه ګوري؟ یعنی ډېره اندېښنه ورته لري چې له دې ځایه منځنۍ آسیا ته تر هغه رخنونه کې او که نه د دې شاته بله خبره ده؟
بالکل همداسې ده. دوی په افغانستان کې هغه څه چې طالبان یې وایي، د طالبانو خبره خو یوه خبره ده، یوې خواته ده خبره، مګر دوی په هغه څه باندې ډاډ نه لري چې طالبان یې وایي. لکه طالبان خو دا خبره هم کوي چې دوی امریکایانو ناټو او دوی ماتی کړي دي او په اصطلاح دوی په هر څه باندې حاکم دي. ولې داسې نه ده؟ دوی په هر څه باندې حاکم نه دي. او په دغه غونډه کې د رئیس جمهور پوتین نه علاوه د هند نماینده وویل چې په کشمیر کې ځینې وسلې چې د کشمیر د جنګیالیانو څخه نیول شوي دي، هغه داسې وسلې وې چې افغانستان کې له امریکایانو څخه پاتې شوې وي او یا د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وسلې وې. معنا دا ده چې طالبان په ټول څه باندې چې طالبان دعوه کوي حاکمیت نه لري. او دغه سلاګانې د نړۍ په تور مارکیټ کې او یا په ښکاره باندې خرڅیږي او ترورستان د همدغه وسلو څخه استفاده کوي. نو په دې کې هم د روسیې او هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو هغه تشویش پر ځای دی چې ترورستي ګروپونه به د طالبانو په موجودیت کې دننه جرأت دې پیدا کړي چې وسلوال شي، په پټه یا په ښکاره به مرکزي آسیا ته لار پیدا کړي. او دغه کانې به وکړي لکه پروس کال چې د قزاقستان په الماتا او ځینې نورو ښارونو کې سترې ویجاړې رامنځته کړي.
البته په الماتا کې خو یو ډول سولهییزې هڅې هم وې ورسره، او ستاسو تر دې خبرې پورې چې په افغانستان کې ډېری وسلې وې. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال نه راپدې خو چې دوی افغان ځواکونو ته کومې وسلې ورکړې دي هغه د سباندې 30 میلیارډ ډالر په ارزښت او امریکا مخکې هم دا خبره کړې و چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ارزښت وسلې طالبان له دوی نه پاتې شوې دي. ننګیال صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې په دغسې حالت کې چې روسیه د افغانستان نه اندېښنه لري لکه څرنګه چې حسن صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا تشویش څومره ده؟ داسې ښکاري په ظاهر خو چې امریکا ډېر اندېښنه نه لري چې افغانستان به بیا نړیوالو ته په یوه تهدید بدل شي.
زه فکر کوم وضعیت ډېر تغییر کړی دی. شل کاله مخکې تهدید متحده ایالاتو ته، او په 2022 کال کې هغه څه چې دوی تهدید بولي، هغه هوم لینډ سیکیورټي، چې یعنی د دوی کورنۍ امنیت ته تهدید مواجه کول، دا تهدید نسبتا د 2001 کال د پاره او 2022 کال کې شاید بالقوه هغه څه تهدید نه اوسېږي. سیستمونو ډېره پراختیا کړې ده، ټیکنالوژي ډېره وده کړې ده، دښمن شاید په اسانۍ ونشي کولای د امریکا کورنۍ امنیت ته ګواښ پېښ کړي. ځکه تاسو ګورئ بېخي د مصنوعي ځیرکتیا په زمانه کې موږ اوسېږو، آرټیفیشل انټلیجنس، د ډېر ضرب یو څوک دوی کولای شي تهدید شناسایي کړي، یعنی یو څوک امریکا ته ننوځي او هغه دښمن سره اړیکه لري، نو کافي لارې شته چې دوی هغه ټریک کړي او دوی معلوم کړي چې دا په تهدید بدلېدلی شي که نه شي بدلېدلی. شاید د امریکا کورنۍ امنیت ته په هغه کچه تهدید ونه اوسېږي. البته د نړیوالو افراطیانو دپاره په افغانستان کې بریا چې ده، دا د افراطیت بریا وه، دا په لویه کې د امریکا ګټې په نورو ځایونو کې، په نورو هیوادونو کې ګواښلی شي. مثلا افغانستان د افراطیت په ځاله باندې بدلېږي، هلته روسیا، چین نفوذ کوي، امریکا په افغانستان کې شل کاله سرمایه ګذاري وکړه، او په افغانستان کې تاسو ګورئ پرسپشن یا عمومي ذهنیت حتی د افغانانو د امریکا په خلاف شو. یو دم هغه پرېکړه چې متحده ایالاتو د افغانستان نه په خپلو وطن وکړه، او په افغانستان کې څه رقم وضعیت حاکم شو، فقر، بیچارهګي، په افغانستان کې د خلکو د نجونو او د ښځو د کار څخه منع کول، د زده کړو څخه منع کول، دغه حالت د توقع خلاف و. افغانان په مجموع کې فکر کوي چې که ولسمشر بایدن دغسې عجولانه پریکړه نه وای کړې، شاید دا وضعیت نه وای راغلی. نو په افغانستان کې ذهنیت د خلکو چې دی هغه د نورو وجوهاتو له امله د امریکا ضد شو، ذهنیت منفي شو. دا په خپل ذات کې د دوه ګټې د خطر سره مواجه کوي چې یو هیواد کې شل کاله میلیاردونو ډالر ولګوي، او په اخره ورځ چې راوځي د هغه ځای د ولس اکثریت چې دی تا ته په بده ګوري، او تا فکر کوي چې تا دوکه ور سره وکړه. نو دغه حالت چې دی دا شاید دوی ته دردونکی اوسېږي، او غواړي چې بیرته خپل نفوذ احیا کړی شي. کټ مټ روسیا هم غواړي چې د متحده ایالات بیرته په افغانستان باندې موضوع کې د یوکراین نه د دوه توجه یو بل اړخ ته یو بل جبهه هم ورته پرانیزي. روسیا کوشش کوي چې د متحده ایالاتو د غربي نړۍ چې پیلن ټوله توجه په یوکراین باندې ده، غواړي چې یو بل داسې ماموریت انجام کړي، بل داسې یو څه وکړي چې هلته هم د دوی دغه انرژي چې دي سناسه تقسیم کړی شي، اولته د دوی فوکس لږ هغې خواته هم واړوي. تقابل روان ده د لویو قوتونو ترمنځ، او دغه لوبې دي دوی د یو بل سره کوي. خو په مجموع کې مهمه دا ده چې افغانستان افغانان څنګه څوک څه کوي، په افغانستان کې حاکمان چې څوک دي هغه څه کول غواړي، آیا هغه دغه درک لري چې دنیا ته مې خوا روانه ده، د افغانستان په سر باندې څه معامله کېږي، د افغانستان د کومې خواته دوی کوم مسیر ته برابر کړی دا، او په نهایت کې بدلوي قدرتونو د تقابل په مرکز باندې بیا بدلیږي، او کنه دای کولای شي د افغانستان خلکو لپاره یو زیری راوړي، او د افغانستان خلک چې د نور په سوره کې ژوند وکړي.
مننه ننګیال صاحب. سیدی صاحب، د افغانستان مسله د سیمې له هیوادونو سره تړلې ده، لکه څنګه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړله، په یو ډول باندې یعنی د سیمې ته خو لانجه ممکن پیدا شي. بل ورته چې ګورو د افغانستان روابط له پاکستان سره، د اوسني افغانستان روابط له پاکستان سره ډېر حسنه دي، یعنی د دواړو پاکستان یوازینی هیواد دی چې ډېر حیاتان تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته تللي دي. لیکن پاکستان په خپل په ډیر بد حالت کې دی، له اقتصادي اړخه په ډیر بد حالت کې دی، او په سیاسي بې ثباتۍ په لور روان دی. که چیرته هلته هم حالات یو څه نور ګډوډ شي، د افغانستان وضعیت به ورسره بې ثباته نشي.
دا څه چې وایم اوس په ظاهر کې تناقض ښکاري. د طالبان په پاکستان کې بلکې حکومت، خلک او استابلیشمنت درې حلقې باید سره تقسیم کړو. پاکستان مخکې چې وویل چې په کشمیر کې امریکایي سلاح پیدا شوه، زما تصور او زما برداشت او زما تحلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې تمام راټول شوي وو چې سیستم رنګ کړه، کله چې دلته هر څه چور کړل نو څه چې بېرته لاړل کوم اصلي به یې هم ځان سره وړي چې وړي دي.
حسن صاحب، له پاکستان سره د روسیې روابط په روسیو کې ډېر حسنه شوي دي، یعنې له تیرو څو کلونو را په دې خوا. څرنګه په ماسکو کې سیاسیون څه وایي؟ څرنګه ممکنه ده چې ماسکو په اسلام آباد باندې اعتماد او اعتبار وکړي؟
نو په سیاست کې د اعتماد او د اعتبار خبره ډېره زیاته دغه نه ده مطرحه نه ده، د ګټو خبرو خبره مطرحه ده. او روسیا د غربیانو سره په تقابل کې ده، او په دغه تقابل کې غواړي چې د سیمې هیوادونه د ځان ملګري کې، او په دې کې د هغوی خیال هم وساتي. پاکستان خپل یو ډېره فعاله ډیپلوماسي لري، او په هغه وخت کې چلا د پخوانی شوروي په د پوځونو په وړاندې باندې مثلا مجاهدین روزل ځای ورکوه، او په دې باندې روسیا پوهیږي چې هغه په پخواني وخت کې د دوی د ماتې علت اصلي دا و چې پاکستان د خلکو ملاتړ کوو د غربیانو سره یو ځای. مګر وروسته کې روسیا د پاکستان سره رښتیا هم ډېرې ښې اړیکې لري، او د دې علت دا دی چې په سیمه کې پاکستان یو ځانه هیواد دی چې د غربیانو لپاره یو نسبي د پښې ښودلو ځای پکې دی، او هلته دوی پښې ښودلی شي. نو که چیرې داسې وشي چې پاکستان کاملا د روسیې او د چین له ګټو او منافع د غره وزي د ساحې څخه ووزي، او کاملا د غربیانو په ساحه کې پاتې شي، د نفوذ په ساحه کې پاتې شي، دا به د دوی پر نقص وي. ځکه نو چین هم هڅه کوي او روسیا هم هڅه کوي چې د پاکستان سره دغه سیاسي ډیپلوماتیک او اقتصادي روابط وپالي چې هغه کاملا د غربیانو په لمن کې ونه لوي.
مننه حسن صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سیدی صاحب ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. سیدی صاحب، ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، د مهرباني.
افغانستان او پاکستان په داسیمه کې جغرافیایي وجود لري، دا د وروستۍ خبرې. چین په پاکستان کې ډېر ستر سرمایه گذاری کړی دی، که امریکا او انګلستان یې وغواړي که ونه غواړي، د پاکستان چین عایزه کېدل د وخت سوال دی. دا یوه خبره. دومه خبره، د پاکستاني استابلیشمنت او د افغاني طالبانو رابطه مقطعي د منفعت پر بنیاد رابطه وه. دا غي هدف و چې په افغانستان کې نظام، سیستم، پروژې، د اوبو پروژې، د برق پروژې او هر څه لاندې کړي. دې ته ورسېدل. طالبانو ته ویل غواړم، نړۍ ته ویل غواړم چې د پاکستاني استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم سوال د وخت سوال دی. په دې د وخت سوال دی چې پاکستاني استابلیشمنت به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ملي په ځان متکي اسلامي طالباني حاکمیت راشي، او دا حاکمیت دی هغه ناروا مطالبه چې پاکستان د افغانستان نه لري، او دایدی مثال شي د پاکستان د طالبان لپاره. دا نشي کېدلی. د پاکستاني استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم خبره د وخت سوال ده، او علائم یې موږ ګورو. خاطر باندې دلته عجیب او غریب حالات دي چې په اول نظر کې چې تفصیل نه ویل شي، ځکه په خبر کې تناقض ښکاري، اما واقعیت د خبرې دا دی چې سیاست طالبان کې د ګټو خبر ده، او پاکستان به افغانستان کې نه دي چې په خو ودریږي، او طالبانو ته دا فرصت یو.
مننه سیدی صاحب. ننګیال صاحب، مخکې سیدی صاحب دا خبره کوله چې اخر به د اسلام آباد او د طالبانو روابط هم ډیر سره ګډوډ شي. روسیې کې داسې راپورونه لرو چې په ځینو برخو کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، حتی د ډالر د انتقال په برخه کې. یو ځل مثال زه تاسو ته درکم، په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې له پاکستان افغانستان ته د ورځې 5 میلیونه ډالر انتقالي شي، او د دې مخه باید ونیول شي. او همداراز د پاکستان تیره ورځ په لکه مروت کې څو پاکستانی پوځیانو عملیات کړي وو. د عملیاتو په ترڅ کې دوی وایي چې 12 تحریک طالبان پاکستان غړي وژلي دي او د هغوی له جیبونو نه افغانۍ راوتلي دي. څه فکر کوي چې د پاکستان او د طالبانو روابط په خرابېدو دي؟
از فکر کوم نه، ستراتیژیک روابط هیڅکله هم په ډیرو ساتي مسایلو باندې نه خرابیږي. طالبان شل کاله د بادار او د غلام اړیکه پاتې شوې ده او شل کاله هلته پاتې شوي دي. پاکستان ډیر ښه پوهیږي طالبان څوک دي، د طالبانو پلس ور معلوم دی، د طالبانو روان دوی ډیر ښه پیژني. د هغوی کورنۍ اوس هم هلته دي، د کابینې ټوله کورنۍ هلته اوسیږي، د فلن ټول حکومت هلته دی. سار ماقام تاسې ګورئ د دوی تفریح چې وي د جمعې او د پنجشنبې په ورځ د افغانستان څخه اسلام آباد ته کډه کوي. تاسې د اوس هم د دوی د روغتیا وزیر او نور وزیران په اسلام آباد کې وي، یعنی هغه د دوی په یو کور باندې بدل شوی. نو تاسې وضعیت کې فکر نه کوم دومره عمیق ستراتیژیک روابط په ډیرو ساتي مسایلو باندې خراب سي. البته په پاکستان کې سیاستوال ډیر کله خپلې ناکامۍ خپله بې کفایتي کولای سي هغه د توجیه لپاره ځینې وخت دغه سي الفاظ وکاروي. دا چې له پاکستانه 5 میلیونه ډالر افغانستان ته په روزمره ډول قاچاق شي، دا د منلو وړ خبره نه ده. یو افغان هغه خانه حتی د تذکرې سره نشي کولای افغانستان ته سفر وکړي. تاسې ګورئ د 6000 افغانیو سره یو مسافر قتل کیږي، هغه نه هغه اخیستل کیږي. په دومره بندیزونو سره سره او د دوی هغه ځای پولیس او د هغه ځای خلک د هغو برخورد تاسو ته معلوم دی، هغه هیڅ امکان نه لري افغانستان ته د ډالر انتقال کړي. یوازې د خپلې بې کفایتۍ د پټولو لپاره چې پاکستان د اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او دوی کې پوز فوق العاده فاسد دی، سیاستوال فوق العاده فاسد دي، او د دغه څخه د خلکو توجه د اړولو لپاره ممکن د خپل بام واوري په نورو واچوي. دا موضوع کېدلی سي، خو داسې یو څه نه ښکاري چې په یادادي د
طالبانو همدغه اصطلاح چې تاسو وکارول دا فرضاً څو ورځې مخکې امیر خان متقی یاده کړله چې واوري د بل په بام باندې اچوي پاکستان. نو
بله بله، امیر خان متقی ځکه وکړه چې مخاطب په پاکستان کې سیاستوالو او سیاستوال په پاکستان کې خپله د پوز رقیب دی. دی پوز ته نه وایي، دی سیاستوال ته وایي، او سیاستوال او پاکستانی سیاستوال د پاکستانی پوز رقیبان دي. نو امیر خان متقی ته ډېره ساده خبره وایي د خپل ستراتیژیک پارټنر د پاکستان د پوز رقیب چې دی هغه ته ګوته ونیسي، دا کومه فوق العاده جرأت نه دی اصلا. ځکه دا د پوز هم دغه خبره ده، پوز هم دغه وایي چې پاکستان کې سیاستوال ناکام دي. امیر خان متقیم د پاکستانی ملکی سیاستوالو ته ګوته
ما نه نه ننګل سر
دا دومره حیرانوونکي خبره نه ده اصلا. زه فکر کوم دا روابط نه یوازې دا چې خرابیدونکي نه دي، بلکې کاملا مدیریت شوي دي. افغانستان کاملا د پاکستان په خواره مدیریت دی. داسې کوم څه نه ښکاري چې تاسې ګورئ لویې پرېکړې چې کېږي د طالبانو مشران خپله خبري کنفرانسونو ته راځي، تاسو سره مرکې کوي، وایي موږ نه پوهېږو دا پرېکړه څوک کوي. وزیران یې هم شکایت کوي چې د نجونو د ښوونځي چا بند کړي، دوی نه پې پوهېږي ولې بند کړي، په علت نه پوهېږي. یو څوک چې په واک کې عملاً په کابل کې ناست وي، د افغانستان د حاکمیت دعوه لري، هغه ولې نه پوهېږي چې د ده په مملکت کې د ده د حاکمیت لاندې ښوونځی چا بند کړی، دلیل یې څه شی دی، پرېکړه چا کړې. دا دغومره ګنگستیا چې موجوده ده معلومه خبره ده، د پرتې تر شا بل څه
حکومت نه 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 انګل صاحب ایده لپاره چې بیرته بحث تر وګرځو چې آیا نړیوال افغانستان هیر کړی دی کنه دی هیر کړی. د انګل صاحب په وینا باندې پاکستان افغانستان نه دی هیر کړی. که چیرته د ایران مسلې ته راشو سیدی صاحب، ستاسو نظر کا په لنډو واخلم، د ایران روابط له طالبانو سره نسبت پخوانیو طالبانو ته چې په لومړۍ دوره کې په کابل کې واکمنانو ډیر حسنه دي او ډیر ښه روابط لري، ستاسو څه نظر دی؟
د ایران په خارجي سیاست کې د تقیه سیاست دی. د تقیه سیاست هغه سیاست ته وایي چې د شیعه د مذهب سره رابطه لري، چې په هغه مواردو کې د چې زور نه رسیږي او نوه معامله وکړه. زه فکر نه کوم ایرانیان له سره د طالبانو سره په زړه کې د هغه تحلیل پر بنیاد باندې کومه علایق ولري، اما په دې خاطر باندې چې شل دفعه کې ځان د چا سره مخالفت کې قرار ورنه کړي یو ډول لوبه کوي، او په دې لوبه کې دا چې دا لوبه به تر کومه حده پورې مخته وړلی شي دا هغه شی دی چې زمان به وښي. اما زه د همغسې چې ایرانی منابع وایي چې ایرانیان په رسمي توګه د طالبانو په ارتباط باندې دوه سیاستونه مخته وړي، یو دا چې ورسره لایق ساتي او بله دا چې د دې مخالفین تقویت کوي. په دې خاطر باندې ایران په ټول د تاریخ کې د افغانستان سره صادق نه و، د طالبانو سره خو
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
حسن صاحب، د منځنۍ آسیا د هیوادونو روابطو ته که وګورو چې له طالبانو سره یې لري، په روسیو کې د ازبکستان روابط یو څه کړکېچن شوي دي. هغه د ریل په د کرښې په ارتباط هم له طالبانو سره روابط ګډوډ شوي دي. ځینې راپورونه داسې وایي چې د برق په انتقال کې هم شای قصدن ازبکستان برق قطع کړی و بیا بیرته وصل کو. څرنګه تاسو څه فکر کوئ د منځنۍ آسیا درې سره ګاونډي هیوادونه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان روابط له طالبانو سره څنګه دي؟
نو د منځنۍ آسیا هیوادونه خو د پاکستان او ایران په تفاوت باندې رسله دی چې دوی شوروي رنګ شوی دی او دوی د مستقلو هیوادونو په توګه باندې کار کوي. زه فکر کوم په ډېر احتیاط د افغانستان سره چلند کوي او دغسې خرابوونکي نیتونه او روابط چې پاکستان او ایران له افغانستان سره پالي دوی هغسې نه دي. یو څه په خپلو ګټو پسې زیات ګرځي او هغه ګټې دوی فکر کوي او نور نړیوال ممکن زموږ د زیاتو سیاسي شونونکو په شمول دا فکر وکړي چې د منځنۍ هوا آسیا هیوادونه په دې لټه کې دي چې څنګه دوی وکولی شي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا سره د پاکستان په شمول د هند او بنگلاديش او حتی د انډونیزیا پورې د دوی هیوادونو سره د دوی یو پل جوړ شي او دغه پل اسانه لاره افغانستان ده. هغه ترانزیتي خبره هم ده او هغه د توکو د وړلو راوړلو په شمول، د انرژۍ د انتقال په شمول، د ځینې کلتوري راشدار شو په شمول داسې مسایل دي چې ازبکستان هم دې ته لیواله ده، تاجکستان هم او ترکمنستان هم، د ټاپي پروژه هم او د افغانستان څخه تر کراچي او په یو بل پلان کې تر هند تر سرحده پورې د ریل د خط جوړول د ازبکستان په پلان کې ده او همدارنګه روسیا هم د دغه سي پروژې ډېر ملاتړ کوونکی هیواد ده. لدې کبله دوی احتیاط کوي، یعنی کوم داسې څه نوی پیدا شوي چې هغه دغه روابط کړکېچن کی هغه به وي، مګر په لویه کې دوی غواړي چې خپلو دغه هدفونو ته ورسیږي. نور که زما په فکر باندې د دوی احتیاط ځکه دی چې افغانستان کې هم ازبک توکم خلکو به ډېر غوښتلې چې مثلا ازبکستان د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو په وړاندې یو رقم ته مقاومت جوړ کی. یاد مثال په تور د احمد مسعود په شمول باندې ځینې خلکو به دام غوښتلې چې تاجکان د دوی کلک ملاتړ وکړي او په دغه ملاتړ کې د طالبانو په ضد باندې یوه لویه جبهه جوړه شي، مګر تاجکستان دا جرأت تر اوسه لا نه کوي. نو دوی زما په فکر باندې غواړي چې داسې یو روابط ولري چې د طالبانو څخه هغه ډار تقویه نشي او د دوی روابط تر یو حده پورې ورسره حسنه وي. د افغانستان داخلي مسایل د دوی لپاره ډېر زیات مطرح نه دي، چې لکه دا څنګه چې موږ په ژاړو چې هلته نجونې د زده کړو نه محرومي دي، ښځې له کار نه محرومي دي، سیاسي او مدني ازادۍ له منځه تللي دي، اساسي قانون نشته دی او داسې نور دې شیانو باندې د دوی چندان نه فکر خراب دی او نه په ډېر.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
دې له خطر چې دا بحث راغونډ کړو بیرته لغ د اصلي مسلې یو څه ډېر لرې لاړ نه شو چې افغانستان نړیوالو هېر کړی دی او که نه دی هېر کړی. سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي که چېرته همدغه وضعیت همداسې روان وي چې په کابل کې واکمنان نړیوال په رسمیت نه پیژني او دا سلسله همداسې دوام وکړي، نو شک ویني په دې کې چې یو مخ په افغانستان هېر نه شي؟
زه به لږ ذره بل رقم وایم. که چېرته په کابل کې د افغان اوسنی طالب چارواکي په همدغه تمامت خاص سیاست ادامه ورکی، نړۍ خبر هغه وخت کې نه دي او خپل خبرې باندې عاشق وي مطمئنا نړیواله ټولنه به متناسب اقدامات وکړي او د هغه په نتیجه کې به د افغانستان د خلکو په ضد او انزوا کې ډېر شکرواله یا عمکړی شي. په دې خاطر باندې زه مخکې د دې نه چې مشکل په نړیواله ټولنه کې وینم، زه مخکې د دې نه چې د هغې نه ګیله وکړم، زه مخکې د دې نه چې په هغې انتقاد وکړم، دا چې طالب چارواکي د فکتو د مسلط قواو په توګه باندې څومره کولی شي د پاکستان د لومونه ځان خلاص کړي، څومره کولی شي د تمامت خواهۍ د لومونه ځان خلاص کړي، څنګه کولی شي ملت ته مراجعه وکړي، دا هغه فکتورونه او لاملونه دي چې د افغانستان د انزوا، د افغانستان د تراژدۍ د تعمیق او په تمامو دې عرصو کې تاثیر لرلی شي او تاثیر لري چې دا مونږه دې ته وادارئ چې تعمق وکړو. هغه څوک چې په چارو مسله حاکم دي هغې په خپل نظریاتو او تمامت خواهۍ کې تجدید نظر.
حسن صاحب، ستاسو په باور تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان داخلي موضوعات د منځنۍ اسیا هیوادو ته مطرح نه دي چې هلته نجونې مکتب ته ځي او که نه ځي. څه فکر کوئ که دغه وضعیت همدغسې دوام وکړي، د منځنۍ اسیا هیوادونه حتی تر ماسکو پورې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه به افغانستان ته شان نه کړي، یعنی یو ډول به افغانستان هیر نه کړي او که نه دوی به بیا هم هڅه وکړي چې په کابل کې له واکمنانو سره روابط ولري؟
زه فکر نه کوم چې د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول، حتی د هند او د چین په شمول، د ایران او د عربانو په شمول او د غربیانو په شمول نړیوال د افغانستان هیر کی، ځکه په افغانستان کې یوازې دغه ستونزه نه ده چې هلته نجونې مکتب ته نه ځي یا مثلا څوک مظاهره کولی نه شي یا په څوک په تلویزیون کې آزادې خبرې کولی نه شي، هلته ستونزې دې ژورې دي او هغه ژورې ستونزې بالاخره نړیوال کړوي او نړیوالو ته دغه اور رسیږي. داسې خو نه ده چې د مثال په طور دغه ستونزه په یوه بله سیاره کې ده او یا په داسې یو ټاپو کې ده چې نشي کېدی د اوبو یو لوی سمندر په منځ کې ده او نور چا ته زور نه رسیږي. دا زور تر ټولو د مخه همدغه مرکزي آسیا ته او بیا روسیې ته را رسیږي او دوی نشي کولای د دغه څه په مقابل کې بې تفاوته پاتې شي. بالاخره به یو ځای ته را رسیږي. اوبه چې هر څومره مثلا د تودوخې درجه نوي وي، پنځه نوي وي، اته نوي وي، نه جوشیږي خو که سلو ته ورسیږي یو دفعه خوټیږي او هغه خوټ کېدلو مخه به هیڅوک هم نشي نیولی. نو زه فکر کوم چې سیاست هم دغسې یو ځای ته رسیږي چې بیا به نړیوال د هغو خطرونو د مخنیوي دپاره بیا هم لاس یو کوي، یا غربیان یا شرقیان، او له دغسې یو خطر څخه او ګواښ څخه به ځان خلاصوي چې په یو شکل د اشکالو په افغانستان کې پیدا کیږي او هغه پیدا کېدل به بیا حتمی یوه بهانه غواړي او دغه بهانه کې به بیا نړیوال په بل ډول باندې په افغانستان کې مداخله کوي. کېدای شي چې د چا عسکر هلته لاړ نه شي خو په دغه ډول بې تفاوتۍ کې تر پایه ژوند نه شي کېدی.
مننه حسن صاحب. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا نړیوال، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې اوسئ، آیا فکر کوئ چې واشنگتن به د افغانستان قضیه هیر کړي او شابه ورواړي او لکه څنګه چې پوځیان وایستل او بیا به همدغه رقم پسې پرېږدي؟
زه فکر نه کوم. نړیوال سیاست متغیر شی دی، سیاست خبره وروستۍ خبره نه ده، نن خبره د سبا خبره نه ده، دا په ساعتونو کې بدلیدلی سي. زما معلومات دغه دي، دغه فعلاً هم په افغانستان کې طالبانو خپل باور د لاسه ورکړی دی، خپلو ژمنو خلاف کارونه یې وکړل. باور ډیره مهمه خبره ده د ملتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ. طالبانو د ټولې دنیا په وړاندې په دوحه کې ژمنه وکړه چې دوی به امارت بیا نه راستنوي. دوی په مسکو کې ژمنه وکړه، دوی وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو حقونه نه ترله پښو لاندې کوي. همدغسې په افغانستان کې به دوی یو ګډ حکومت رامنځته کوي او د سولې د لارې نه به یو تفاهم د لارې نه به په افغانستان کې واک ته رسیږي. نه دا چې دوی به د زور د لارې نه او د امریکایي کلاشونکو په زور باندې پار کې کینی، دغسې یو څه دوی نه وغوښتي، نه یې ویلي. دا چې دوی د دغه ژمنو په خلاف کار وکړه او په نړیواله ټولنه کې په طالبانو باندې باور ختم شوی دی، طالبانو سره د تعامل لپاره
ننګیال صاحب، ننګیال صاحب، نړیوال به څه وکړي؟ یعنی نړیوال څه کولی شي ستاسو په باور؟
ګورې د افغانستان تاریخ کې تاسو وګورئ په کور دننه مونږ دې ته زمينه مساعده کړې ده چې نړۍ په افغانستان کې مداخله وکړي. هغه د پرنګي ښکېلاکو د شاه شجاع راتګ په هغه بڼه باندې او د هغه سره څه برخورد شو او هغه څنګه مجبور شو بیرته افغانستان ته په هماغه بڼه راسي او هغه د افغانستان کې داود خان د حکومت په خلاف باندې ځینې افراد لاړل او هغه په پاکستان کې حمایت شول او بیا په افغانستان ته راغلل او روسانو څنګه مداخله وکړه. دغه شیان تاسو وګورئ بیا د متحده ایالاتو مداخله په افغانستان کې چې القاعده یې هلته ځای کړی وه. یعنی مونږ په کور دننه ډېر داسې موارد زمینه دي د مساعده کړي چې نړۍ مجبوره شوې او قوت مجبوره شوی افغانستان کې مداخله وکړي. فکر کوم طالبان بیا په هماغه لار روان دي. دوی په کور دننه دومره سختي شروع کړي چې دوی دې ته زمینه مساعده کړي ده چې یو څوک دې بیا یو قوت له ځانه سره واخلي له یو نه یوې خوانه افغانستان ته د لاړ شي په افغانستان کې د طالبانو په خلاف جګړه پیل کړي. دا پخپل ذات کې دا ښیي چې د طالبانو حکومت خو یو بقا نه شي کولای، بل د دنیا سیاستونه د تغییر په حالت کې وي، هر دقیقه د تغییر په حالت کې وي. یو پیښه کېږي
ننګیال صاحب او بخشي، مثلا د ماسکو د روانې اونۍ غونډه په هغه کې ټول ټینګار په دې باندې وو د افغانستان شاوخوا د هیوادونو چې په افغانستان کې باید ناامني را نشي. نو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کېدای شي له داخله ځینې مقاومتونه د طالبانو په ضد پیل شي، لیکن د سیمې هیوادونه خدا نه غواړي.
د مسکو ویره بیل شي ده، هغوی د سیستیو غونډه راوختې ده چې کوم د منځنۍ اسیا هیوادونو سره دوی کوم سازمان رامنځته کړ د پوتین په وخت کې، او هغه دغه دی چې دوی ویره لري چې په افغانستان کې ګویا لوبه داسې یو څه ده چې داعش به حمایت کړی شي، دنیا به داعش ډېر په لوی قوت تهدید باندې بدل کړي او دوی ته به کمپاین وسي او په افغانستان کې به داعش د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دي هغه ناقراره کړي. دو دو پرسپشن دغه شی ده، دا چې دا څومره سم دی څومره ناسم دی، هغه فکر دا کوي چې ګویا داعش په یو نه په یو بڼه باندې قصدن په یو تهدید باندې بدلیدونکی دی، څوک بدلوي غواړي سیمه په نارامه کړي، او د هغو په خلاف یوازینی قوت چې ولاړ دی او جګړه ورسره کولی شي هغه طالبان دي. نو طالبانو سره د دوی ملګرتیا کومه فکری ملګرتیا نه ده، کوم داسې ملګرتیا نه ده چې د زړه روي یا د مخلصانه یو څه اوسېږي چې دوی غواړي په افغانستان کې، بلکې غواړي طالبان د خپلې اجیرې قوې په توګه د داعش په خلاف وجنګوي او خپل ځان په خوندي وساتي. دا باید طالبان هم درک کړي او دا د هغو پرسپشن دا شی جوړ شوی چې ګویا داعش غرب حمایه کوي او دا داعش په افغانستان کې قوي شو طالبان یې مات کړو منځنۍ اسیا ته سرایت کولی شي. دغه په تیرو واتو کالو کې چې د افغانستان جمهوري نظام په وخت کې هم وو طالبان یې که حمایه کول هم دغه یوازینی علت یې درلوده، هغه ادا درلوده چې فکر یې کوه چې ګویا دلته داعش راتلونکی دی، د داعش تهدید چې مهارولی شي هغه یوازې طالبان دي. نو هغه دا تشویش د هغوی شاید په ځای واوسېږي، خو په مجموع کې دا معنی نه لري چې افغانستان دې د نورو عواملو له امله
ګډوډېږي. مننه ننګیال صاحب، د دې له خطر چې دا بحث راغونډ کړو دې ته به راشو چې څرنګه کېدای شي چې په افغانستان کې جګړه ونه شي او څرنګه کېدای شي چې نړیوال سیاستونه د افغانستان په باره کې سره نږدې شي یا سره منسجم شي، یا مثلا لکه کله چې مخکې ځل د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان باندې حمله کوله، لږ حملې سره د وخت د روسي حکومت هم موافق و، د تهران حکومت هم موافق و، او د اسلام آباد هم موافقه لرله، او چین هم مخالفت نه درلوده، او په امنیت شورا کې هم ستونزې نه وې. لیکن څرنګه کېدای شي او حل لاره څه ده چې د نړیوالو له افغانستان سره رابط سم وي او د افغانستان له نړیوالو سره رابط سم وي؟ سیدي صاحب، که ستاسو نظر واخلم.
مننه. اوږد بحث دی. په افغانستان کې په نړۍ کې هغه شرایط نه دي چې شل کاله مخکې وو، هغه توافق هغه کنسنسوس چې تاسو ورنه یادولي وکړه هغه خبره لاړه. امریکا دې په دې باندې پوښي چې اوس هغه تصامیم چې هغه وخت کې نیولی شو اوس یې نشي نیولی، دلته د محل خو ځواکونه. زه دلته د نوي اختراع توقع نه لرم. متاسفانه د دوهې په د سولې ترنامه باندې توافقات د امریکای د افغانستان د یو جز او د پاکستان سره توافقات او د هغه په جمله کې هغه خبرې چې کولې توافق په اړه هم چیز یا بره چیز دروغ یو خطرې په عمل کې د ځان ګټې او ساتلې. دلته په یو اصول یو اصل باندې اتقا کول هغه دا دی چې دلته بیا کوم پراشوتي سیستمونه او د افغانستان د خلکو په ځای تصمیم نیونه خطا کار ده. د خلکو ته فرصت ورکړ شي د طالبانو د سلیمو ځواکونو په شمول باندې چې دا وطن کې خلک خپله په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي، دته فاسیلیټي ورکړ شي، دته امکانات ورکړ شي. بل هر لاره چې دلته به یو پراشوتي د تمامو اقوامو د تمامو خواوو یو ایجنټان بیا راځي او بیا به پسرتي دا د حل لارې نه دي. خطاوې په طالب خوا کې دي، خطاوې په نړیواله ټولنه کې دي. د دې نسخې د خلاصون نسخې خطا نسخې دي، استخباراتي نسخې دي او د حل لاره نه ده.
موږ
کوم بل اختراع نه غواړو، یو فرد یو رایه زمینه تعیینش.
مننه حسن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده چې د افغانستان او نړۍ روابط سره سم وي او امنیت هم وي؟
زه خو فکر کوم چې د هر هیواد د ستونزو د حل، هغه ستونزې که داخلي وي او که د نړیوالو سره ستونزې وي، د هغې حل په هغه حاکمه حلقې په فکر کې دی چې کوم یو په هیواد باندې حاکمه ده. په دا اوسنیو حالاتو کې په افغانستان باندې داسې یو څوک حاکم دي چې هغوی دنیا په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ باندې ویشلې ده او دغه ذهنیت نشي کولی د نړیوالو سره دغه سره روابط جوړ کی چې هغه د افغانستان د ملي ګټو او د نورو نړیوالو د ګټو پر بنیاد باندې ولاړ وي. تر څو چې حاکمه کړی په خپل فکر کې داسې تغییر را نه ولي چې د افغانستان ګټې، لکه دا اوسه پورې چې دوی دعوا کوي چې دوی اسلام ساتي او د اسلام ساتونکي دي، دا دروغجنه ادعا ده. اسلام هیڅ په خطر کې نه دی او هیڅوک د اسلام د ړنګولو او د لمنځه وړلو لپاره نه افغانستان ته راځي او نه په تیر کې راغلی. که بهرنیان افغانستان ته راځي، په افغانستان کې د دوی ګټې دي او په هغه ګټو کې د افغانستان ملي ګټې په خطر کې دي که نه، دغه تشخیص کې که چیرې حاکمه کړی خپل ځان پیدا کړي او بلاخره ځان ته د دې تعریف وکړي چې موږ د دغه ملي ګټو لپاره د چا سره څه رقم روابط باید جوړ کړو، هغه صورت کې د وتلو لاره پیدا کیږي. په غیر له دې چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ نړۍ ته، غربیانو ته، امریکایانو ته، ناټووالو ته، دوی ته ماته ورکړې ده. شرق هم مرده باد، غرب هم مرده باد، اسلام زنده باد، مې زنده باد، موږ زنده باد. په دغه ډول باندې د هیڅ چا سره سم روابط نشي جوړېدلی او هغه ستونزې چې دا نړۍ افغانستان سره لري لبه
مرغ نشو. حسن صاحب مننه. ننګیال صاحب، تقریبا نیمه دقیقه څلوېښت ثانیه وخت لرو، که ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي؟
زه فکر کوم طالبان رول لري په افغانستان کې، حاکمیت دو په لاس کې دی، دو څه کول غواړي، دو لاره وړي که نه وړي. په افغانستان کې یو فرصت راغلی، البته یو فرصت شته دی. جګړه په هغه ډول باندې نه ده، که څه هم د طالبانو په خلاف مخالفتونه روان دي، جګړه روانه ده په ځینو ځایونو کې، خو په هغه کچه نه ده چې دوه کاله مخکې وه. د دې فرصت راغلی دی چې افغانستان کې د ټولو افغانانو په خوښه باندې یو لویه ملي جرګه راوبلل سي. د افغانانو څه رقم نظام په افغانستان کې ځان دپاره غوره کوي، د افغانانو ته د دې صلاحیت ورکړل سي. نه نړیوالو ته ضرورت شته، نه د سیمه هیوادونو ته شته، همدا کابل، همدا افغانستان دي، د خلکو کور وګرځول سي. دوی ته دې اجازه ورکړي چې دوی د افغانستان کې څه رقم نظام غواړي. افغانان مسلمانان دي، او تبن چې کومې ملت کې نه نوي سلنه نه زیات خلک مسلمانان وي، هغه به په افغانستان کې یو داسې نظام غواړي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي. دا یې ماته تر ټولو معقوله لاره ښکاري، که البته څوک یې لاره ورسره وي چې که
مننه. ننګیال صاحب، له تاسو مننه کوم، له صلاح الدین سیدی څخه او له شیر حسن حسن څخه چې په دې خپرونه کې برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
پاولے رات وائے بے وفا والے رات وائے دب چان بست زمائے دب چان بست زمائے آم چہ سکل میں ہے نکرے خنجر زما پدڑ کے تے نکرے رز را باندے تو رش پان کرے پل میں اندان خبار کرے پل میں اندان خبار کرے بے وفا والے رات وائے بے وفا والے رات وائے دب جان بست زمائے بے وفا والے رات وائے
But the